ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغۍ د خلاص افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړي او خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن لا هم پکې ختم شوی نه دی. پرون له پولیو سره د مبارزې ادارې د کندهار پارغستان او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ په شوشا کې د ترک توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا په مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیوال ټولنې لپاره غرزول شوې ده. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکاو او ویل چې د افغانستان د مالی زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیدا به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور له خپل دندې لري او د افغاني سرمیاش ټولنې سرپرست وګمار. د طالبانو د مشر له حکم سره سم د افغانستان بانک رئیس ملا هدایت الله بدرای د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. همدارس ملا نور الدین ترابی ته چې د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې د عدلی وزیر او له پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرستی سپارل شوی دی ویل کېږي چې د طالبانو مشر په تبدیلی یو نویو ګمارونو غواړي چې ځان ته د لا نږدې کسانو واک ډیر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم ګډون درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سرژنی کال په اعلامیه کې راغلی چې په 1402 لمریز کال کې په افغانستان کې 3,140,000 کسانو ته الکترونیکی تذکرې ویشلې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار به د دوشنبې د مازیګر له 15 بجو د چهارشنبې د مازیګر تر 15 بجو بند وي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په شیخ آباد پلسیمه کې پر دغه سړک د قیر اچولو چارې پیل شوي، ځکه نو د دوو ورځو لپاره دغه لار د مسافر وړونکو او باروونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرایلی برمته شویو د خوشی کولو د پیل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل شوی چې یره عمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي ډله ګڼي. د حماس یو مشر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي د شنبې په ورځ له روټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. او د اوکرين چارواکي وایي پرون شنبې د دغه هیواد پر یو جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وشل شوي دي. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار په یو نړیدلي کور کې موندل شوي دي. د جنوبي سیمه خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی ما شام محل د توپونو په ډزو بلکس د خرسون د جنوب په یو کلی کې ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه تمو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخواني او چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتني ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخواني حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډې ځکه اخلاقي حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدی ډلې د وحدت ګوند د وی څنګ د مشراو د ویانا د غونډې د یو ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسپن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسد الله خالد هم د نړۍ هر ګور ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلی نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایی پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو افغان بنسټ هغې غوښتنې ته اشاره کړي چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفاده دي د طالبانو مشان او نور تورن افغان مشان په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دي وکړي او د دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم چیري کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اډار شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم څه شی دی؟
سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکی هیله. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع زورونه، دیتا جنگی جنایت منگه ویلی شو. البته دیتی آباد دیر وسیع دی، دلیز وژنه ده. به طور مثال همدغسی نور د شکنجه انواع دی، تجاوزونه دی. البته دی دوی په حریم باندې جنسی تجاوز، او بردنیول ده او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول ده، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې خپله غواړي هغه کاپي کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویو کلونو کې، او همدغسې په خپل افغانستان کې مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې، د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې، او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه دغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع د په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو، دغه جنګي جنایت په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته باور شو. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنگي جرمونه کړی دي؟
سلامونه ونې کولی تاسو ته، اتمر صاحب ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، لیدونکو ته. ګورو وخت اوس نه، اوس ډېر مخکې وخت راغلی و. کله چې امریکایان راغی ډېر ښه موقع و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراست کې ګزارشونه یې جوړه کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونو سره دې مصروفه کړه. ډېر ښه وخت هغه وخت و. اوس خو د وخت یې نشته، په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس سل کال دېرش کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و.
شیرزي صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په هماغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو. هغه وخت په دې وایم چې وخت یې چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې وو، په دنیا کې وو، افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي. دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو، اسپیشل فورس وو، صفر یک او صفر دو قطعات وو، ډېر اقلیت وو. وخت وو هغه وخت دوی د لاسې واخلل، همدغه جنګ سالارانو سره، همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخیستله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ونیسه ورسوله، ډېرې پیسې دوی ته باندې ورکړله چې دوی لاس ډېرې پیسې راشي، او لوستې ورکړه همدغه جنګ سالارانو ته. چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لفظ د حقوق بشر او د دغه جنګ سالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شي. اوس خو افغانستان چا سره اړیکې نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت نه لري، او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهور خبره ده، وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي ټوپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډېره نه کوي چې څوک وښني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنګي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنګي مجرمان دي؟
بله صاحب، سیدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، ستاسو نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري، ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ زره ګران کار دی. د جرم د اثبات د پاره، د یو مسالې د اثبات د پاره، یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت وروند دی، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو، معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي، انټرنیشنل کرمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ، دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغه ته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستندات چې شی دي، که نه ده شوې کمی او دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپل اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادري بلکې قرار قضایي صادري چې هو تخلف شوی دی دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا چې متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراات جزایی چې دی لري د هغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسالې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغه سرنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د دې پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمونږ خاص خواهش خوده، اما په عملی لحاظ باندې معین موانع لري. دوما خبر کمی خبره وګدان نشي، لطفا ما ودروي. هغه دا ده زما واشته ده سره.
بله بله، ستاسو واشته.
دوما خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسألې ته مونږ اولویت ورکو یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبري وکي هغه خپل وظایف اجرا کوي؟ دا غي خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال دا غي په وظایف وکي نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
دا بل ارخ ده سیدی صاحب ډاکټر صاحب سیدی په دې برخه کې بم خبري وکړو چې آیا په درد خوري کنه خوري په وسنه شرایطو کې ګټه څه ده لیکن دا سوال دلته دا ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وس وخت کې ولې د غوښتنه کړې ده په دې خاطر د غوښتنه کړې ده آیا د شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او کنه دي
هغه شرایط کچیر ته څوک وګوري چې مساعدي کې مساعدي کچیر ته څوک ونه وګوري چې مساعدي کې مساعد نه دي دا مسله بر علاوه د دې نه چې مقدماتي پریبلنری آمادګی ته اړتیا شته ده یو سلسله نور تخنیکی جوانب او مقدمات ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي کچیر ته دوی وګوري چې دا مقدماتي شرایط برابر کې هو شرایط شته دي او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي تخلف محکمې ته وړاندې کیږي دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونکړي متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په تیرو 500 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک یې پسې نه ګرځي دا د عدالت لحاظ ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات دي اما لاند ستاسو سوال جواب هم دا دی چې کدی وګوري چې شرایط ایجاد کی او شرایط شته او کوونه وګوري دا نشته شکر
بله ډیر زیات مننه کور بدن استاد اتمر ستاسو نظر څه دی چې په دې وس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي او که فکر کوي چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد او که یو طرف محاکمې ته حاضرې شي بل طرف نه حاضرې شي
خو دا مشکلات لري ځکه نو لکه چې سیدی صاحب توضیح ورک دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي هغه باید شواهد ولري
لیکن اتمر صاحب دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص او دوه شخصو سره نه دی شوی مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته راورستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وشل شوی دی او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او که پاته می غوی دغه لوی مراجعه ته تلای او عریضه نشي کولای
بالکل همدا خبره د ځان تاسو موافقم لیکن اوس خبره دا چې خپل افغانستان کې اوسنۍ حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي په دې کې ډېر اعتراضونه دي کوم کسان ته چې دوی جزا ورکوي
چې اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله مشت جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی نه دی افغانستان محکمې چې نور دنیاوال په باور نه لري شاید په داخل کې هم مشروعیت سوال سره مخ دی
په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغه قوت په کار دی چې دغه توانایي ولري چې دا کسان محکمې ته راکش کی اوس خو تاسو ګورئ موږ دغه کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایم باندې تورن دي دوی باندې پیسې نامونه لګول شوي دي لیکن دغه قوت نشته نو ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کی نو د فعلاً د پاره زه داسې فکر نه کوم که پوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري ځکه کله چې د کارزی حکومت په هغه وخت کې ستاسو په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیار کړ او دا کرزی صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزی صاحب په هغه وخت کې دا ونه مانه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزی صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي، هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي. لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کوربدن. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزی په وخت کې دا معلومه ورشي او شمیر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمه ته لاړ شي، لیکن د بشري حقوقو د څار سازمان د ځینو کسانو نمونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدای شي هغه محاکمه شي؟
افغانستان سره افغانستان کے تاریخ تکراری مسئلہ اگر مسئلہ برنامے سر تو رسے ہمارا کا مسئلہ تاریخ تکراری وہ سمجھا وہ چھ طالبان رگلے دا کسان چھ تاریخ جل ادھر لو دلا پیدایا نے ادھر لو دلا ہر عورت افغانستان کے ان تاریخ کا ولا پتول دنیا کی دی عملیاتوں کا ولا وہ کافی شواہد ہم استا اب وہ اشارہ گرزی یا وغیرہ نامون ہے وہ غیر نامون ہم پر نظر نہیں تھے وہ مدوی سے دی آرام پر ہر جگہ سفر ہم کی یا تاریخوں ہم اگے باندھ لے لی کی لودا معلوم یہ تھے اما کا مسئلہ دیا تکراری دی استخبارات غوالی دی دی پمرا سغا
فلا دا سوال سمدا دا شاید مناسب ده چی هغه کلسان چې محاکمه کېده شي هغه خو حداقل محاکمه شي. آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي کنه؟
ګور عدالت هغه وخت مینیږي چې ټول سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کال د استخباراتو لاسوسي او اوس هم لږ د استخباراتو لاسوسي ده دا کار نه کوي، دا ما اوله کوله چې دنیا موږ سره صادق نه شي او دا گزارشونه چې د مشال خو او دغه سازمانونه لخوا انتشار کیږي دا بس یو فریب دی، یو چل ده. کنه نو هر د دې اروپا کې ګرځي بل څه بل اور څه ماته وایي په جرمني کې یو ډیر خطرناک کس لومې وخت سره ځنګوار دته نومې وخت وایي په جرمني کې ګرځېدل، په جرمني کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې شته، په امارات دې په دوبای کې شته، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغه ونی چې خو دې صادق نه شي همدغه گزارشونه نه صحیح بس خلکو مصفوي په دې چې هغه بیا دغه جنگ سهار هم ذات ځان ته ساتلی ده چې بیرته دوی نه ګټه واخلي او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدای شي هغه د حداقل محاکمه شي؟ کېدای شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کېدای سبا به شرایط ورته مساعد شي، هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کېدی نو بنان دا نور دې هم محاکمه نشي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دائر شي، محکمه دائر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي، او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتي، اخلاقي، اخوا اخستل، او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي او محکمې ته دي. د هغه دپاره پولیس ویجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي، او د هغه هدف څه دی. دا یوه وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي، هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي، محاکمه شي که دیموکراتیک که بل. تخلف شوی دی هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي، هغه توانایی نه لري، او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین لپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایي بشري ضد جرم دی، هغه دې پیګر شي. د دې لپاره پیسې پکار دي، د دې لپاره امکانات پکار دي، د دې لپاره مسله سازي پکار دي. دا په جمهوریت او په طالبانو په دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه لپاره وخت د حل لار شته چې مسلکي افراد او اشخاص ورکړي شي. دا عدالت تامین ضرور دی د تربیت لپاره، دا عدالت لپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي، هغه څه چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دوړل باندې وړاندې کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو لپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړ کړی دی، دا تناو کدا نړیوال شریکان درلود؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو لپاره دلته او هلته په خپله خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته اصل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همداسې به هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. ډېره مننه کور ودان راډیو واورې، بیا پوښتنه وکړئ، بیا له موږ سره تماس ونیسئ. ور به شو بل اوریدونکي ته، ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو؟ مهرباني کوئ صاحب، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست. لکه چې خبري مو ونه کړې، خیر ولله تاسې به هم تیر شو. کبل اوریدونکی نه، بل اوریدونکی نشته، ور به شو بیرته میلمنو ته. اتمر صاحب، شاید ډیر لپاره دا پوښتنه مې چې د نورو لپاره، د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې د جنګي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوی دی محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډي غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقه من باید بو وسی چې په افغانستان کې چې جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تری وحده پردوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید عدالت انتقالي خپل افغانانو کلی کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنگی جرائمو محکمه نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړې وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که مونږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، دغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا مونږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې ورستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نو دا اوسنۍ کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقوقو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسو باید راورسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سما د ستاسو موافق یم. دا غنه کارو سره وګورم، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوه. یعنی د هغه وخت کې دغه جنگي جرایم هم د خپل شورویانو د خوانه هم خپل د افغانانو د خوانه تر سره شوې دي. حتی بلکې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي. او د هغه وخت کسان دي مثلا د پلچرخي په زندان کې مسئول کسو، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که مونږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وې، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چېنه مونږ ډله ایز وژنه ته ویلو شو، دا جنگی جنات دی. لیکن هغه ما مخصف پات شو، دغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه مونږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که مونږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې دغه عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې مونږ راوړو، هغه ته مجازات ورکړو.
تاسو دې یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوئ چې هغه باید نوې محاکمه شوی؟ که داسې وي، باید هغه نوې محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه خوش چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نورم د دې حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی د جنگی مجرمین مشخص کې او کشي کې. لکه چې مخکې سیدی صاحب ویلي، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خوانه دوی ته به شین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار هم دی، او د دې دپاره یو نیت، یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان څلوېښت کلن کې دومره اواره او بیچاره دي چې ته دغه دغه حق نشي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی. ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جناتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدله آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شیرزی صاحب، که جنگی مجرمان اوس به حاکمه شي نو ګټه به څه؟ ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي. نو
سبا سم نه داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې وایي چې هر څه شوي ده شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تدلیق شي او نړیواله ټولنې هم افغانستان سره صادق وي. مت د زندان پولیسافی د قومندان نو واسد وکاله مت عبد الرزاق حریف فنو یو چا محکمه شو. هغه اتهامونه چې عبد الرزاق حریف باندې و، چې زه مرکه معلومات لرم، عبد الرزاق حریف نه مخکې بل کس و، عبد الله ګل نومیده. هغه اتهامونه عبد الله، هغه کارونه عبد الله ګل کړی و، هغه وروسته بیا عبد الرزاق حریف قومندان شو. دا چې اعلان کړل یو چا پیدا شي یا محکمه ځان لپاره یو برنامه وسوري ولا دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان او کوم کسان و چې پوهېدل چې نه دا عبد الرزاق حریف نه دی، دا عبد الله ګل کړی ده، دا پالر کله و او چا د لاسرسی نه و چې هلته لاسرسی شایي ورتي ګوره عدالت تامین نه شو. او عبد الله ګل هم شاید کار کړی و، یا عبد ابو واقع شاید عبد الرزاق حریف یې کړی و. عبد الرزاق حریف باندې بل کس و، رئیس و، وزیر و، مقامات دوی ته وظیفه ورکړی و، نو بیا هم عدالت تامین نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده. دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا مونږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورئ که اوس مونږ ونیسو چې سرجین اقالي چې دې له دغه انتحاري ډلې درلودله، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان جرین نه نہ اگر مصاحبہ ہو کی یا شاہدی ور کی چھا جدی کہیں تاریخ کے سما دوم کا کسان وزیر سے ویلا جگہ ہمت سو کرے جگہ امکانات نہ جس کا ویر ادا کم وقت امکانات وہ ما وے سل دو اس کا مت کے امکانات اگر وقت پر مکر وہ سمے یو ہاسے یو فرید دا نا ممکن ہے چھ اگر اصلی عدالت پا افغانستان کے تعمیل شی تر سوچے یو افغانستان پا کلا افغانستان خلے دغه زمينه برابر نه کی. افغانستان دل نه دغه زمينه برابر نشي. د افغانستان زبان له دا پدغه وسنای شرایط کې ډیره مشکل ده. کدي صادق ده
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د پنور زاینو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دي. ګوره کدي نړیوال ټولنه مو سره ډیره صادق ده. دغه سازین افغاني او د طالبانو دلې چې وو سم ګرځي دي بهر تزي سفرونه کوي. دوی په ولاندې خو ډېره ښه شواهد شته، ټول دنیا سره شواهد شته. دوی ولې هغوی نشي محکمه نه کوي؟ نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو دپاره دوی نه استفاده کوي. او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لرې کړل، هغه جایزې چې ټاکلې وه هغه جایزې هم ورنه شوې ده، اوس هم تعامل هم کوي. ولې چې دوی نه ګټه واخلي؟ خو شل کاله مخکې هم همداسې وو. یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګوند په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده. کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړی ده، د افغانستان ډیموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي لکه بس یو قومندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي، یا ټول قصور واچوي خلکو، یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کلی عدالت ده.
بله،
مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په حواله دوره کې څه وکړل؟ اوس همدغه اوس سره روان ده. اوس دوی په دغه کوم ستونزه چې اوس د دوی پسې نه ګرځي، دوی راغلی دي عمل ګزار شوی ده، په دغه ګزار شوو خلکو وروي او خلکو مصروفي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت ښه مناسب شرایط ول چې جنگي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوی وی، انتقالی عدالت عملی شوی وی. ستاسو به نظر ولی په هغه وخت کې دا کارونه شو؟
خدمت از مکم چې عدالت نسبی ده، مطلق عدالت ده الله تعالی په دربار کې زمون په خبره کمنګ تمام شیان سره ګډ وکړو عزت نصیب بعد په تدریج یو سلسله اصول ومن. آیا عدالت ضرور ده کنه ده؟ جواب هاو ضرور ده. آیا دا منګه محکمه ته کشولای شو؟ نه، بعضی نشو کشولای، بعضی کشولای شو. ته منګه اولویت بل ده نسبت د عدالت ته. اما که چیرته څوک په نړیواله کچه باندې د دې دپاره زمینه سازی کوي ودی کی بسم الله څه مشکل ده. اما خبره داسې ده، آیا دا چې هیڅ ممکنه نه ده، هیڅ په درد نه خوري او هیڅ لازمه نه ده، فکر کوم دا ښه تاکید نه دی. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، دغه جملې څخه مدافعان منابع ملي یو حرکت یا یو صف دی چې غیر حزبي دی. هغې د عدالت انتقالي باندې باورمند دي، د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمند استو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړیکو او امکاناتو نه خبرې څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده. اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي، دا په نړیواله کچه هماغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوالې محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې. هو، عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیه دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونشي لږې هم وشي ښه دی. اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده. د دې دپاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمینه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دا ماته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي، خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه پکې مشکل نه وینم. تشکر.
اتمر صاحب، ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اوریدلی دي، د محاکمو په اړه مو اوریدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي. یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک هم دي. دا که د تیر حکومت کې د جمهوري دورې کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، د څومره چې موریدلی ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولی حداقل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته، که افشاوی یعنی ضرور نه و چې محاکمه ته راکاشلی وای، ضرور نه و چې بندیخانه ته بولی وای، حداقل دا نمونه کې افشا کړی وای. فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدې سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کړي.
ګوري، اصلا اول خو موږ دغه محاکمه ته یو لنډ نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام ته، ورته مثال بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې، مخصوصا په افغانستان کې، ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه، او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوی چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دا دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې، یعنی یو ستونزه موجود ده
نه کده سی وی نو اتمر سه باید نو مش اصلا په دې خبري ونه کو چې په افغانستان کې جنگي جرم شوی دی ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه کړه خبره ده غلطه ده چې جرمونه شوی دی او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي حقوقي باید اعلان کړی وای
زما هدف دا ده چې زما چې محکمې کې دوی صحیح فیصله نه کوي نه زما هدف دا و چې زمون په قوانینو کې هم دغه څه مشکلات موجود یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي بل محکمه هغه په اعدام محکوموي یعنی دا هم یو برخه د کار دی
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي
بله بله دا یعنی یو عام خبره ده بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود کنه تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلی دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کړ لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کړ بل دا چې تر اخره پورې موږ همداسې پټ پاتې شو د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو او همدغسې په هغه وخت یو مصلحت روان و مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو لوی لوی لستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي لیکن هغه لستونه افشا نه شو نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي جوزی نه باید دغه شروع سي که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو
ډېره مننه سلامت اوسې مخکې تر دې چې شیرزی صاحب تاسو ته درشمه ښاغلی سعیدی غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدی
تشکر د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې بیا حکم د مرافع دی په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعیت د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه مواردو کې لسره غور وکړي دا چې عدالت څنګه تامینیږي کنه تامینیږي دا جدا بحث دی د دې لپاره د حل لارې شته که تکرار نکم په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکي او اجازه ورنکي هغه په عدالت باندې ملنډ وهل دي هغه څه چې په دیموکراسي او جمهوریت او قانونیت باندې پتیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملان دی اول شو په دا برخه کې هم لسره تخلفات شوې دي او اوس چې موږ چاته د دیموکراسي او د عدالت او د قانوني خبرې کوو نو بیا راټوي هغه مو چې په شل کلو کې دي دي هغه بحث بپریدو دا هغه د پاره حل شته دي اما بیا هم تکرار اول غواړم د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکی شته دي چې کچیرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات برابر دي په شمول د دې چې څوک حاضرولای شي او څوک نشي حاضرولای هیڅ ځای حاضر نشي د دې غیابی حکم صادر کی دنیا به پوښي افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو وژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې است سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتی برخه عدالتي برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته لسره نشته قانون نشته په دې چې مدون او مشروع قانون نشته ما یو سارنوال ته د اوسنی نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته هغه ته ډېر فرمان راوړ مالداری چا دی دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسائل مذاکری ونه په دې موضوع کې ما ولې د یو سوال جواب راکا قانون اجراءات جزائی لری کنه لری کلری ما ته راو دیګا تر اوسه پوری پیندل اسره تیر شي چا جواب نه درکړي په دې خاطر باندې دا به فریدو اما په نړیواله کچا په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العمل نشته چې د نسبی عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات شته دا زمونږ د نن اولویت دی کنه دی نه نه دی مونږ اولویت مشروع حاکمیت په دې خاطر باندې دا شینو ته مونږ په ترتیب باندې وړاندې نکو مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو تشکر وکړئ
نه 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 اله سلامت اوسئ شرزه سه مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کې شم ټول محاکمه شي یوازې د خلق دی دوري کسان باید محاکمه نشي په هالند کې د جرمونو نړیواله محکمه په 2022 میلادي کال کې لڅارانوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې لسره پیل کړي محکمه ویلي و چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي و چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه
دغه وخت غوښتنه و ما وایي چې دغه ځیان به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسېږي او دوی غواړي چې خلک همداسې په دا خبرو خریب ورکړي او مصروف وساتي صداقت په دغه کارونه نه څنګه دوی یو پنځه پنځه میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل ښایي وکړل چې یو د اصلي نظامیان په افغانستان کې چې وزول د یو جزای کې یو گزارش نه شته چې یو لس کسانې دي وزیر د جنگي جنایت شوی ده هغه وکیل ته نږدې اووه کاله سزا ورکړل شوه چې د نظامي اسرار تاسو افشا کړی ده پدې چې د دې په ځای چې هغه وسی هغه د بنامه چاته کوي هغه وکیل ته سزا یې ورکړه او لږ یو وخت کله مزردان مکو شو نړیوال ټول نه چیرته و چې د افغانستان خبره وو او اصلي نظامیان او افغانان یالته و بجلې و داخله او وکیل چې افشا کوي هغه مسالې وکیل افشا کوي دلته هغه د الله عزیز بن ملی ټول نه سازمانونه چیرته و چې په ځای کې قضیه کې دوی مداخله وکړي یواز عدالت یواز دانه د شفانان جنایت کړی دا جنایت امریکایان هم کړی دا ټول ناتوم کړی دا هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړی دا پاکستانیان هم کړی دا ایرانیان هم کړی دا د هر زمینه چې وګوري افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنگي جنایت شوی دا او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
دی چې دغه سی حکومت ناراضی خو هم داده چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غشتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي
او همدغه نورم جنایي جنایت نورم زیاتی کوم وخت چې شل کاله مخکې چې موقعي و چې مسؤلیت و شو افغانستان دغه مسؤلیتونه خراب کړل هغه وخت چې جنگي جنایت معصوم نه شو دي ته سزا ورنه کړي اوس هم دغه نور خلک وایي چې مونږ که جنایت ته ورته کړو څوک نشته مونږ نه پوښتنه وکړي نو دغه نور هم د شل کالونه مخکې اوس زیات شوی ده اوس نه کېدای شي لس کال وروسته نور هم زیات شي په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ده ټولنې مونږ سره صادقه ده نو بدبختي چا ته په غالب پاتې کېږي هم دغه افغانان ار دغه اوس کوم خبرې کوي د مونږ دوست وایي د افغانستان د قانون ایست قانون نشته هر څوک هر څه کوي کوي قانون د جزا نشته قانون اساسي نشته قانون د هیڅ شی د قانون په نوم څه نشته اگر مسئولیتونه په حساب هر څه چې دوی وایي هماره تدبیر کوي او افغانان خلک افغانان هیڅ څوک جوړه تم نه شي دوی په مقابله کې کوي
ډیر مننه سلامت اوسه شاغله نثار احمد شیرزاید سیاسي چارو شنونکې په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Mm-hmm.